امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کې وایم.
ارګوی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار موده شپږ میاشتې نور هم پاتې ده. په ایران کې د سپاه انقلاب ځواکونو قومندان بدل شه، او په سریلانکا کې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 202 تنو ته ورسیده.
د جمهوری ریاست کاندیدانو د جمهور رئیس د دورې د غزیدو سره مخالفت خودل ده.
سره محکمه د مې صلاحیت نه لري چې به تنهایی تصمیم بگیره.
په کابل کې د مخابراتو د وزارت مامورین لا هم په ویره کې ژوند کوي.
په ډیرو منډو باندې لاړم او خپل ماشوم میرا پیدا کو دي نورو ماشومانو څخه.
د کابل د ښار په یو شمیر بازارونو کې د پوځي یونیفورم خرڅلاو په حق له رپورت حملرو خود دی او نورو مطالبه نه مخکې زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لاند خبرونه اوریه. ارګوی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کاري مودې پوره کېدو ته شپږ میاشتې پاتې دي. ارګ دا بیان د ستر محکمې د هغه رسمي اعلامیې پر اساس کړی دی چې د افغانستان په مطبوعاتو کې خپور شوی. د جمهوری رئیس د بیان مرسیال شاه حسین مرتضوی په دې حقله داسې ویل:
یک جنگی که به صورت واضح راه حل سیاسی داره و ملت و دولت افغانستان به صورت واضح گفتیم که دلیل شرعی، دلیل واضح فکری بر دوام از جنگ وجود نداره.
د ستر محکمې د عالی شورا په نامه په یو رسمي حکم کې ویل شوی دی چې د ولس د هوساینې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د موجوده ستونزو په نظر کې نیولو سره او د افغانستان د ثبات او استقرار او ملي ګټو د ساتنې لپاره د اوسني جمهور رئیس او د معاونینو کاري موده د نوي جمهور رئیس تر ټاکلو پورې د نظام او ولس په خیر ګڼي او د اساسي قانون د ارزونې مطابق بولي.
جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی په خدمتي دولتي ادارو بریدونه د زړورتیا نه خنه ده، بلکې د بیزرتوب ده. او وسلوال مخالفین ملامت کړل چې جنگ ملکی سیمو تولی او ملکی خلک د سپر په توګه استعمالوي. خاغلی غنی دا سرګندونه نن د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې کړې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې د تیرې ورځې 15 ساعته برید چې تر اوو ملکی او نظامی وګړي پکې وژل شول او تر اتو کسانو پورې پکې ټپیان شول. جمهور رئیس غنی د دغو مرګونو پړه په هغو کسانو واچول چې جنگ غواړي او سولې ته جرأت نه لري.
په هلمند او روزګان کې درې ماشومان ګزن وهلي دي. دوه ماشومان د هلمند سنگین او شیر پولیسوالۍ کې او یو ماشوم د روزګان د چورې پولیسوالۍ کې ګزن وهلی. د هلمند امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحد حازم نن امریکا غږ ته وویل چې د ګزن د پیښې د لښکرګاه په شمال کې د واشیر او سنگین د ولسوالیو اړوند سیمو کې شوې دي.
د سریلانکا په درې کلیساو او هوټلونو کې په چاودنو کې د شاوخوا 200 تنو د وژل کېدو او سباندې 400 نورو ټپي کېدو خبر ورکړ شوی دی. د رویټرز خبری آژانس د رپورټ له مخې دا چاودنې نن یکشنبه د سریلانکا مرکز کولمبو په ګډون د دې هیواد په 400 ښارونو کې په کلیساو او هوټلونو کې شوی دی. د رپورټونو له مخې دغه چاودنې د ایسر یا د مسیح اختر د مذهبي ورځې د مراسمو په وخت کې شوې دي.
په دې حقله په تازه خبر کې ویل شوي دي چې په هوټلونو او کلیساګانو په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 202 تنو ته ورسېده. د پولیسو یو بیان روان ګوناسیکرا ویلي دي چې په چاودنو کې 202 تنه وژل شوي دي او 450 نور ټپي شوي دي. د پولیسو دغه چارواکي ویلي دي چې بریدونه په دریو کلیساو او څلور هوټلونو شوې دي. پولیس وایي چې په وژل شوو کې 22 بهرنۍ هیوادونو اتباع هم شامل دي چې د ترکی، چین، هند او هالند اوسیدونکي و. تر اوسه هیڅ کوم ډلې د دې بریدونو د کولو ادعا نه ده کړې، خو په سریلانکا کې د تامل بلتون غوښتونکو تقریبا څو لسیزې د حکومت په خلاف جګړه وکړله او بالاخره دغه کورنۍ جګړه په 2009 کال کې پای ته ورسېده. حکومت په پایتخت کولمبو کې د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی، فیسبوک، واتساپ او د پیغام لیږلو نورې ټولنیزې شبکې یې بندې کړي دي. د چاودنو نه څو ساعته وروسته امنیتي ځواکونو په کولمبو کې په یو کور چاپه هم واچوله او و کسانې ونیول.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د ایران دولتي تلویزیون ویلي دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن تهران ته رسیدلی دی. پاکستان د ایران نه غوښتي دي چې د هغو وسلوالو په خلاف اقدام وکړي چې د بلوچستان په ولایت کې 14 پاکستانیان وژلي وو. عمران خان به په دې دوه ورځني سفر کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی، جمهور رئیس حسن روحانی او نورو چارواکو سره وګوري.
په ایران کې د سپاه انقلاب ځواکونو قومندان بدل شوی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی د سپاه انقلاب ځواکونو د مخکنی قومندان جنرال محمد علی جعفری پر ځای جنرال حسین سلامی ټاکلی دی. د ایران دولتي مطبوعات تو دانی دی ویلی چې آیت الله خامنئی ولی د سپاه انقلاب ځواکونو قومندان بدل کړی. امریکا د همدې میاشتې په سر کې سپاه انقلاب ځواکونه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړل.
د شنبه په ورځ ناوخته او نن د یک شنبه په ورځ سهار وختي د لیبیا په مرکز ترابلس کې څو هوایی بریدونه او څو چاودنې وشوې. دا جګړه د تیرو دوه هفتو راهیسې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د حکومتي قواوو او د ختیز لیبیا د ملي اردو ترمنځ روانه ده. ملګرو ملتونو په لیبیا کې د اوربان غوښتنه کړې ده، خو روسیې او امریکا د امنیت شورا د هغې پریکړې مخه ونیوله چې په لیبیا کې د جګړې بندول غواړي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لیبیا د ملي اردو د مشر جنرال خلیفه حفتر سره تیره هفته تلیفون کې خبرې کړې دي او هغه په دې سایل ده چې د دهشتګرۍ په ضد جنګیږي او د لیبیا د تیلو ذخیرې خوندي ساتي.
په یوکرین کې نن د جمهوري رئیس د انتخاباتو په دویم پړاو کې خلکو رای ورکړلې. په انتخاباتو کې برحال جمهور رئیس پیترو پوروشنکو او یو ټوکمار سره سیالي کوي. د نظر د معلومولو تازه سرویګان ښیي چې یو 40 کلن ټوکمار ولادیمیر زیلنسکی د برحال جمهور رئیس نمخ کده. ښاغلی زیلنسکی د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د برحال جمهور رئیس پوروشنکو نه درې چنده زیاتې رای ګټلې وي. دغه ټوکمار په خپلو انتخاباتي مبارزو کې ویلي دي چې د فساد او رشوت خورۍ سره به مبارزه کوي او د یوکرین د سیاست په هکله به د خلکو بې باوري له منځه وړي.
په مصر کې رای ورکوونکي د هغه قانوني تعدیل په درې ورځني ریفرندم کې رای ورکوي او نن دویمه ورځ چې خلک رای اچوي چې جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی ته د اوسنۍ مودې د ختمېدو نه وروسته د اتو نورو کلونو لپاره په واک کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي. د السیسی اوسنۍ موده په 2022 کال کې پوره کیږي.
او وروسته خبر ده چې د هند، استرالیا او ځینو نورو هیوادونو جنگي بیړۍ نن د چین په ختیځ کې د چیګندوا بندري ښار ته ورسېدلې او په هغو سمندري تمریناتو کې به ګډون وکړي چې چین په سیمه کې د ښه نیت له مخې د همکارۍ لپاره پیل کړي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه واورېدل.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل او دا خبر مو واوریدل چې افغانستان د جمهوری ریاست غوتنو کاندیدانو ویلي دي چې د ملي یووالي د حکومت وخت د جوزا په اوله پای ته رسیږي. دې مسله کې د قانوني ټکو په باره کې مونږ لږ مخکې د ګل رحمان قاضي سره مرکه کړې ده چې لږ وروسته به واوري. د افغانستان جمهوری ریاست معنی د راتلونکو جمهوری ریاست انتخاباتو د یو لس تنو کاندیدانو په جواب کې ویلي دي چې د ملي یووالي د حکومت د کارموده شپږ میاشتې وروسته پوره کیږي. د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو شمیر کاندیدانو ویلي دي چې د سترې محکمې لخوا د جوزا لومړۍ نیټه باندې د جمهور رئیس غني د کار دوره ختمیږي او وایي چې دا پریکړه غیر قانوني ده او سیاسی پریکړه. لیمین یزید کابل نه رپورت راکړی دی.
د افغانستان ولسمشری ماړی د راتلونکو ولسمشریز ټاکنو د یو ولستانو نوماندانو په ځواب کې وایي چې د ملي یووالي حکومت د کاري مودې پوره کېدو ته لا شپږ میاشتې وخت پاتې دی. دا په داسې حال کې ده چې د راتلونکو ولسمشریز ټاکنو ته د ولاړو نوماندانو له ډلې یو ولستانو یې ویلي چې د راتلونکي جوزا میاشتې پر لومړۍ نیټه د ملي یووالي حکومت کاري موده پای ته رسیږي او ولسمشر غنی باید لري شي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه رسنیو ته لیږلي پیغام کې ویلي چې د ملي یووالي حکومت د 15 کلنې دورې د پوره کیدو لپاره لا شپږ میاشتې پاتې دي. نوموړي ویلي افغانستان په 2009 او 2014 میلادي کلونو کې هم له ورته ستونزو سره مخ و چې د اساسي قانون د تفسیر له مخې دغه موضوع هواره شوې ده.
مرجع تفسیر قانون اساسي واضح هست. ما در سالهای 2000
د اساسي قانون د تفسیر ځای معلوم دی. موږ په 2009 او 2014 کلونو کې شاهد و چې د وخت حکومتونه هم ورته ستونزه درلوده، خو د اساسي قانون د تفسیر له مراجعو څخه دغه ستونزې حل شوې دي. موږ شپږ میاشتې نور هم وخت لرو چې 15 کاله پوره شي.
فرصت دارم که تا میعاد 5 سال حکومت کامل شود.
د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون هم په خپل ټویټر کې لیکلي چې سترې محکمې د 1438 کال د عالي شورا د حکم پر اساس د نوي جمهور رئیس تر معرفي کېدو د جمهور رئیس د کار موده تمدید کړې ده، چې په دې اساس د ملي وحدت حکومت کار به د نوي جمهور رئیس تر ټاکل کېدو دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو 11 تنو نوماندانو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د روان کال د جوزا میاشتې له لومړۍ نیټې د ملي یووالي حکومت فعالیت نامشروع او غیر قانوني دی. یو شمیر کاندیدان وایي چې سترې محکمې د جوزا له لومړۍ نیټې د جمهور رئیس غني د کار د دوام حکم ورکړی دی. که څه هم د افغانستان سترې محکمې تر دا مهاله په دې اړه کوم رسمي حکم نه دی صادر کړی، خو راتلونکو ټاکنو ته ولاړ یو کاندید فرامر ستمن امریکا غږ ته وویل چې سترې محکمې د ولسمشرۍ ماڼۍ د فشار له امله د ملي یووالي حکومت د کار د دوام په اړه حکم ورکړی دی.
ستره محکمې د قانون خلاف عمل کړی دی او دا کاندیدانو ته د منلو وړ نه ده. ستره محکمه دا صلاحیت نه لري چې په یوازې سر اساسي قانون تفسیر کړي او سیاسي تفسیر کړي، او اساسي قانون د یو ټیم او ځانګړي لوري په منګلو کې وي، او ستره محکمه دا حق نه لري.
خو له پرله پسې تماسونو بیا هم ونه توانیدو په دغه برخه کې د سترې محکمې نظر ترلاسه کړو. پر همدې مهال د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د ملي یووالي حکومت د اساسي قانون پر بنیاد نه، بلکې د یو سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی دی. د دغه کارپوهانو له ډلې جاوید روستاپور امریکا غږ ته وویل ګوندونه او سیاسي ډلې چې د ملي یووالي حکومت د کاري مودې ختمولو غوښتنه کوي پر ځای بل بدیل نه لري. ښاغلي روستاپور زیاته کړه چې په اوسنیو شرایطو کې د موقت حکومت رامنځته کېدل د هیواد په ګټه نه دي او د رامنځته کېدو لپاره لازم شرایط نه دي برابر. خو د کابل پوهنتون د حقوقو استاد ودیر ساپای بیا په دې اړه داسې نظر لري.
خبره خو دا ده چې چا ځان کاندید کړی او اعلان هم شوی، بیا کمپاین هم ځانته شروع کړی، هغه نو رسمي کار نه مستعفي ګڼل کېږي. جمهور رئیس خپله کولی شي غیر د جمهور رئیس نه نور ټول مامورین ځانونه کاندید کړي، هغې نور د رسمي امتیازاتو د وسایلو د هغو د استفادې حق نه لري، او رئیس جمهور خپله استثنان په جوړ چې یو بل رئیس جمهور معلومیږي او یا د خپله
د ولسمشر غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت تر زیاتو جنجالونو وروسته د 1993 کال د تعلیم میاشتې پر 1 نیټه د امریکا د هغه مهال د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب رامنځته شو. د ملي یووالي په حکومت کې اجرایه ریاست رامنځته شو چې مشر یې عبدالله عبدالله وټاکل شو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو رپورټ مو واورېده چې وایي د افغانستان د جمهوري ریاست اوو تنو کاندیدانو ویلي دي چې د ملي یووالي د حکومت وخت د جوزا په اوله پای ته رسیږي. خو لکه څنګه چې تاسې مخکې په رپورټ کې مو واورېدل، په خبر کې هم او د سهار به تر اوسه تاسې دا رپورټونه ډېر اوریدلي وي، ارګ د دې ټولو په ځواب کې ویلي دي چې د حکومت د وخت ختمېدو ته لاش پوره شپږ میاشتې پاتې دي. موږ د قانوني وضاحت دپاره د افغانستان د اساسي قانون د سار د پخواني رئیس پوهان ګلرحمان قاضي سره مرکه وکړه چې په دې برخه کې قانون څه وایي او عملاً څه شوي دي. هغه داسې وویل:
په قانون کې واضح رئیس جمهور وظیفه په اول د جوزا د 15 کال ختمیږي بیا چې دننه به په څو ورځو کې انتخابات ترسره کیږي معنا دا چې رئیس جمهور دوه میاشتې چې شپېته ورځې کیږي دی په انتخاباتو کې تیریږي نو دپاره دې چې پوره څلور کاله دی بالفعله وظیفه اجرا کړي نو د پنځم کال کې دغه شپېته ورځې پوره کوي زماني مشروعیت ورته قانون قید کړی چې هغه پوره څلور کاله دپاره دې چې خلا د قدرت رانشي نو شپېته ورځې نور هم د انتخاباتو ترسره کېدو پورې دی اوسېدی شي.
استاد او بخې په همدې برخه کې یو سوال، نو ام به دغه جمهور رئیس په دې شپېته ورځو کې د خپل انتخاباتي کمپین چلی غونډې به کوي او هم به د جمهوري ریاست چارې سرته وړي که څنګه؟
دا یو اصلم دی چې خلا د قدرت رانشي نو د شپېته ورځو کې به د خپله دنده وړاندې بیي خو د خپل رسمي امکاناتو نه به په انتخاباتو کې استفاده نه
کوي. په دغه وخت کې دی کم فرمان جاری کولی شي، په دغه وخت کې کم قرارداد کولی شي، په دغه وخت کې خارجي سفر کولی شي، دا نورې مسلې څنګه دي؟
خو طبعا د رئیس جمهور په دې موده کې چې دی د حاکمیت ممثل دی هغه څه وظایف چې اساسي قانون کې ورزده شي هغه وظایف ترسره کوي.
یعنی د انتخاباتي کمپین سره جوخت دا کارونه هم کولی شي؟ منتها تاسو وایئ چې د حکومتي وسایلو نه به استفاده نه کوي، ملي تلویزیون کې خپل کمپین کولی شي؟
کمپین په نامه باندې نشي کوي، سفرونه د انتخاباتو د کمپین په رابطه نشي کوي، دولتي بودیجې نه استفاده نشي کولی، دولتي امکاناتو نه د کمپین لپاره استفاده نشي کولی.
بل عملا څه شوي دي په دې برخه کې تر اوسه پورې؟ دي دومره وختو کې چې مخکې جمهور رئیس کرزی و هغه وخت هم داسې شرایط و؟
رئیس جمهور مخکېني رابطه باندې کله چې د موده پوره شوه له نه و پوره شوې چې زه خپل هغه وخت مسؤل د اساسي قانون هموم د فرمان صادر کړ چې انتخابات باید د قانون اساسي قانون سره سم په خپل وخت کې وشي. بیا موږ هم یو مصوبه صادره کړه چې ریاست جمهوري انتخابات باید د اساسي قانون د پیشبینی سره سم په خپل وخت وشي. بیا ملل متحد په دې رابطه باندې جمع کمیسیون د انتخاباتو دا معذرت پیښ کړي چې موږ مالي امکانات نه لرو او نشو کولی چې په دغه موده کې دا امکانات برابر کړو او موږ انتخابات ترسره کړو.
بله، د ضرورت په اساس
تخنیکي مشکلاتو د وجه او د ملل متحد مداخله او د دلایلو د وجه هغه په متاکله موده کې ونه شو.
او بخې استاد، دغه کاندیدانو چې اعتراض کړی اوس نو که دغه وګوري قانون د دوی اعتراض څومره په ځای دی؟ عملی دې هم وویل چې څه شوي دي او قانون دې هم تشریح کړ. د اشرف غني په
اړه اعتراضونه خو په ځای دي چې څو مشکل دلته سره پیښ شوي چې دا په مجموع کې په دې موضوع باندې اثر خپل شي. یو خبره دا ده چې په اول سر کې د صاحب اشرف غني ولسی مشروعیت ترلاسه نه کړ ځکه دواړه یو رئیس جمهور بل رئیس د اجرایه دا چې رامنځته شول د اساسي قانون په تعریف باندې رامنځته نه شول بلکې یو سیاسي موافقتنامه پر اساس دوی دواړه نومان شول، یو ریاست جمهوری ته بل د اجرایه ته. بیا دی خپل په دغه موافقتنامه کې دا خبره راوسته چې دوه کاله بعد باید موږ قانوني پړاو ته داخل شو، لویه جرګه راوغواړو چې زموږ دغه مصلحتي شکل دا لاړ شي قانوني شکل پیدا کړي. دوه کاله بعد هم دوی دا کار ونه کړ. بیا جانکري راغی او هغه وویل چې تاسې د دوه کالو دپاره نه بلکې د یو تخمیني دورې دپاره مقرر شوي یاست په همدغه الفاظو باندې. نو بیا په هماغه اساس باندې دوی پاتې شول
څلور کاله.
اوس هغه مصلحتي شکل هم د منځه تللی، هغه فرمایشي شکل چې د جانکري و هغه هم پوره شوی دی او هغه ولسی دغه خو د اوله نه درلوده. د اساسي قانون څلورم ماده وایي چې په افغانستان کې حاکمیت ملت پورې تعلق لري. عنانوی لویا جرگه کویشی چی جانشین ده اساسی قانون شی نو لویا عنانوی لویا جرگه زوائم
بله
عنانوی لویا جرگه بیاده صلاحیت لری لری چی دتا دا مدر اگدی بلچات اسپاری ما قطع اداره رامنسته کی یا سرپرست اداره رامنسته کی اغا بیاده لویا جرگه خپل صلاحیت ده
اره فیصله چوشو
ملی حق ده
دیر ازیاد تماننه بل رحمان قاضی ساسی ده کور ودانی
کاغواره چه هر وقت ده نره او افغانستان پاره تازه ماسک او بی‌طرف معلومات تر لاسه کی نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د پاکستان صدر اعظم عمران خان وړم ورځ په پیښور کې د پښتون غورزنګ د مشرانو په لهجه انتقاد کړی دی. د منظور پښتون سره مرکه لرو لګروستای اوري. جمهور رئیس اشرف غنی د مخابراتو په وزارت باندې د پرونی حمله نه وروسته نن دغه وزارت ته ورغله او د لیدنې په مهال ویلي دي چې دولتي ادارو باندې بریدونه د زړورتیا نه ده بلکې د بیجرتوب خي او سوال مخالفین ملامت کړل چې جنگ ملکی سیمو ته وړي او ملکی خلک د سپر په توګه استعمالوي. رحیم ګل سروان رپورټ را لېږلی دی.
مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت د تیر ورځې 15 ساعته برید چې تر وو ملکی او نظامی وګړي پکې وژل شول او تراتو پکې ټپیان شول ولسمشر غنی یې پړه په هغه واچوله چې جنگ وړي او سولې ته جرأت نه لري. ولسمشر غنی چې نن د مخابراتو وزارت نه لیدنه کوله وویل چې وسلوال مخالفین د ملکی وګړو له کورونو نه د سپر په توګه کار اخلي او خدمتي ادارې په نښه کوي. ولسمشر ویل وسلوال مخالفین د سولې جرأت نه لري، خلک مرکزي نظام غواړي او په راتلونکي لویه جرګه کې به خلک خپل غږ اوچت کړي او آینده لپاره به د سولې تګلاره وټاکي.
یک جنگی که به صورت واضح رای حل سیاسی داره و ملت و دولت افغانستان به صورت واضح گفتیم که دلیل شرعی، دلیل واضح فکری بر دوام از این جنگ وجود نداره. این جنگ سر مردم افغانستان تحمیل شده و حمله بر افراد ملکی به دوائری که خدمت میکنن نه تنها علامه شجاعت نیست، آخرین نماینده و مثال زبونیست.
پر نیبرید یوازی ده مخابرات و معلوماتی تکنولوژی وزارت 15 کارکون کی وجل. پا هم دی برید که دری امنیتی سرتیری هم وجل شویدی. ولسمشر غنی امنیتی زواکون پا دی وستایل چه هم غگیو. یوشمیر چه لدی برید روغ ووتی وایی ده ویر حالتو. مرسل زازی چه لبرید روغ ووتی ده وایی ده برید پا محال لمره فکره خپل لور ته وچی په همدی وزارت به وړکتون کې و.
زه خپل څلورم منزل کې وم، په ډیرو منډو باندې لاړم او خپل ماشوم میرا پیدا کو دي نورو ماشومانو څخه خپل ماشوم غیږ کې راواخیست او رام وړ خپل دفتر ته. نو دروازه بند کړه، همکارانو عمل ته ناست وو د دې لپاره چې موږ باید سیف وو. خو همدغه جریان وو، تقریبا څلور ساعته موږ عمل ته ناست وو، ماشوم هم راسره.
د دې برید مسؤلیت طالبانو نه دی اخیستی. ویلی دی چې دا برید دوی پورې اړه نه لري. ځینې څېړونکي بیا وایي چې داسې بریدونه به د سورې په هڅو اغېز ونه کړي. دوی دا هم وایي چې ښایي ژر به د قطر زنډیدلې بین الافغاني کنفرانس جوړ شي او هڅې ورته روانې دي.
کوشش کیږي چې دا ناسته حتما ترسره شي او په لنډ وخت کې به د لیستونو په اړه باندې ټول اړخونه هغې یوې هوکړې ته ورسیږي، تر څو دوی وکولی شي د دې غونډې څخه وروسته نورې غونډې چې په سمرقند کې غونډه کیږي، په اسلام آباد کې کېدای شي غونډه ترسره شي، په اماراتو کې غونډه ترسره شي، د هغو غونډو د ترسره کولو لپاره د طالبانو هوکړه ترلاسه.
ځینې نور نظامي کارپوهان بیا په دې باوري دي چې کله طالبانو سره سوله وشي بیا هم په افغانستان کې جګړه دوام لري. او د مخابراتو وزارت په څیر ځینې نور بریدونه یادوي چې طالبان نه دي کړي او داسې ډلې شته چې دا بریدونه کوي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د پاکستان صدر اعظم د پښتون غورزنګ د مشرانو په لهجه انتقاد کړي. موږ د دې غورزنګ د رئیس یا مشر منظور پښتون سره مرکه کړي.
په کار و دغه د وزیر اعظم په وزارت باندې په انداز کې داسې موقف کړی و چې هغه یعنی د منځ وایي. نو دا خو د دواړو نه یو موقف دی. باقي موږ دا وایو چې دا ناسمه لهجه خو لیدل شي، د ناسم کارونه ولې نه شي لیدل. ایکسٹرا جوډیشل کیلنګ انتهایی غیر آئینی کار دی. ایکسٹرا جوډیشل کیلنګ دغه د پاکستان د آئین مخالفت دی. دا خو کار دی، ناسم خبره هم نه ده.
بله،
او داسې کار دی چې د دغې نه د خلکو ژوندون تباه کیږي. دا ناسم کار ولې نه شي لیدل، صرف ناسمه خبره وي چې دا مسنګ پرسنس هم یو غیر آئینی کار دی. پولیس د خلکو په کورونو په وټلونو په جیدادونو قبضه کول هم غیر آئینی کار دی. نو دغه ټول چې دوی د پاکستان د اساسي قانون مخالفت کیږي دا خو ډېر ایکسټرا جوډیشل دی. نو دغه په کار ده چې دوی د ناسم کارونه وویني. موږ نه پوهېږو چې سمه لهجه به څه جوړېږي. نو لهجه څنګه لهجه جوړه کړو؟ هغه چا ټوکه کړې وه چېرته د سندرغاړي په ژبه کښې ورته ووایو چې دغه دغه مطالبات پرې څه وکړو چې تر څو په دې خاوره باندې موږ مطمئني نه یو، یعنې دا زیاتۍ روان وي، زمونږ دا ناسمه لهجه به زیاتې کی کمیږي بنا، زمونږ به بېخي دا ناسمه لهجه وي چې دا ناانصافي وي.
بله،
چې ناانصافي کوي زمونږ او بېخي موږ د دغو لهجې د بدلولو څه هم غنډ لرو. باید دوی ریاست ته ریاست مطالبه نه کوي د چا نه چې داسې وکړه، عوام مطالبه کوي داسې وکړه که نه. نو باید دوی د پی ټی ایم د مطالبات ومني چې دوی وایي چې دا ټیک دي، دا ټیک مطالبات ته ومني چې زمونږ دا ناسمه لهجه ته ضرورت نشي.
منظور صاحب، عمران خان دا هم ویلي دي چې خلک د مشکلاتو سره مخ شوي دي، خو دغه ناره چې پی ټی ایم اوچتوي دغه د پوځ په ضد یوه هڅه بلل شوې ده، او وایي چې قبایلي سیمو ته دا کومه ګټه نه رسوي غیر د دې چې دوی په زخمونو باندې مالګه ودوړول شي.
زه وایم دا د خپل ویلي چې ما دا کار 15 کاله اول کړی دی، دا کار خو یاده کړی دی. د پاکستان یو سیاسي لیډر دې راته وښایي چې هغې په دې باندې خپلې هغه نه دي څرګند کړي ناخوښي. نو دا خو دغو کړي دي، ټولو تنقیدونه هم کړي دي، صرف موږ پکې ولې ټارګټ یو؟ باقي دا خبره چې دغه د پوځ خلاف خلک راپارول دي، دا خو لا هم ناسمه ده، ځکه چې ته چې حقوق غواړې چې کله درته وایي چې ملک په خطره کښې دی، کله درته وایي چې بیروني ایجنډې دی، کله وایي دلته فوج ته خطره ده، وروره ستا سره ایټم بم په شان غټه اصله شته او ته لا یېرېږي. دغه ما کښې راکړي چې په والله که چا مخ ور واړه وکړي نفس خبره دا ده چې دوی خپل یا خو د دنیا ډارن خلک سره یو شوي دي او ملک چلوي. باید دوی به ووایي هغه ته چې موږ سخت ډارن یو، په وړو وړو خبرو یېرېږو. پی ټی ایم نور څه کړي دي؟ پی ټی ایم خو دا ویلي دي چې فوج د ترهګري کښې ملوث دی. دغه یوه ناره ده دوی د دغې نه اکثر د ناسمه لهجه دې ته وایي. دا خو د پاکستان جرنلان مشرف، جرنل عبدالقادر بلوچ، جرنل حامد ګل، بریګیډیر ابوبکر، کرنل امام، د چا چا نام درته واخلم زه، د چا چا لیکل درته یاد کړم، د چا چا کتابونه، د چا چا بیانونه درته یاد کړم. د دوی جرنلانو خپل دا ویلي دي، منلي یې دي، لیکلي یې دي چې موږ دا کار کړی دی. نو چې ده کړی دی، زه صرف بیانوم ګناهګار یم، ده چې کړی دی نو دی ګناهګار. دا خو هغه ډېر د حاکمیت او د محکومیت انتها ده چې یو سړی یو کار کوي، هغه غلط کار کوي، بل صرف غلط کار ورته بیان کړي چې دا د داسې غلط وکړه، او هغه د ده خبرې ورته ریپیټ کړي بس بیا. دا خو مطلب دا دی چې زمونږ دا خولې چې دي، د دوی خولې ډېرې شکرې خولې دي، د دوی خولې سمې خولې، زمونږ خولې خرابې دي، زمونږ دا یعنی الفاظونه ګناهګار دي، زمونږ هر شی، زمونږ وجودونه غدار دي. دا خو د دغه مطلب دغه دی
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پی ټی ایم په تند لهجې انتقاد کړی دی. د پوځ ویاند جنرال آصف غفور بیا ویلي دي چې د پی ټی ایم تحریک په داسې خوا روان دی چې که د سرې کرښې نه تیر شي نو پوځ به یې په ضد د زور نه کار واخلي. په داسې حال کې چې تاسې وایئ چې پی ټی ایم به تر دې خپله لهجه نوره هم تنده کړي، ځکه چې ستاسې غږ یا غوښتنې تر اوسه پورې نه دي اورېدلې شوي، نو په داسې حال کې د پی ټی ایم د غوښتنو په مقابل کې د پاکستان د حکومت او پوځ نه د څه ډول عکس العمل تمه لري؟
موږ وایو په ریاست کښې نه تر ټولو زیات سرې لکیرې د آئین نه منلي، دا آئین د پاکستان فوج نه مني. باید دوی دا ومني هېڅ سرې لکیرې نورې نشته دي، دا دوی خرابې کړې دي. هر شی موږ خو هغه خلک یو چې یو احتجاج کوو اف آی آر راباندې کېږي، دوی خو خلک ورکوي، وژې یې، پیسې پرې اخلي، ډالرې اخلي، بیا هم نه پې اف آی آر سم شي. دغه آصف غفور راغی څومره په بېشرمۍ سره ده ویل چې 1000 کسان ورک و، 4000 کسان موږ هغه کړي دي، 3000 اول خو دا تعداد ناسم دی، دا ټیک نه دی، دا دروغ وایي، دومره تعداد نه دی، زیات تعداد دی. خو چې 1000 منی هم چا پیسې نه پې وکړي، 1000 تا ورکول څرنګه؟ دا خو غیر آئینی کار دی. نو دغه ده چې دی خپل غیر آئینی کار مني چې ما کړي دي، که 1000 منې که 5000 منې وخو دوی منل دي، نو د دې څه سزا شته دی؟ زه خو چې دلته یو احتجاج کوم ما ته سزا لیکلې ده، ستا دپاره څه شی دی؟ که ته په دې دنیا هم جنتې څه کوې بس کوه.
منظور صاحب، پی ٹی ایم چې د جوړېدو نه یې څه د پاسه یو کال پوره شوی دی، د پاکستان پوځ دغه تحریک ته په کم نظر ګوري؟ آیا تر اوسه پورې کومه غوښتنه یې منل شوې ده؟
سلګ نه چینجز راغلي دي. سلګ دوی هغه د خلکو د غولول لپاره څه در کار کړی دی، خو بنیادي کار لا اوس هم نشته. دي چې هغه ته ووینې واقعي ووایي چې راتلونکي نسل ته لار ټیپس ولا نو هغه همت غواړي، موږ خپل همت شروع دی.
مننه منظور صاحب، کورم ودان.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.